سلام د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، د خبرونه تر ډیره د هیلو وړانګې رادیو ډرامې او د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام تان د څنګه ته ځانګړې ده. خو لمړی خبرونه، د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي له پاکستانه د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پر پلان اندېښنه څرګنده کړې. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وویل چې د لګڼو د افغانانو سره چې له ځورونو، ناقانونه نیونو او زور زیاتي څخه شکایتونه لري له نږدې خبرې کړي. ښاغلی بنټ زیاته کړه چې د پاکستان د تازه پلان له مخې ښایي تر 400,000 پورې افغانان وایستل شي، چې په دې ډله کې ګڼ هغه خلک هم شته چې د ځان د خوندیتوب لپاره له افغانستانه وتلي دي. بنټ ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید هغه افغانان ونه باسي چې له 2020 کال وروسته یې په نورو هیوادونو کې د پناه لپاره غوښتنې ورکړي. په عین حال کې پاکستاني چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په اټک کې یو موقتی کمپ جوړ کړی. د راولپنډۍ د کمشنر په مشرۍ په پرونۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا پر پوله په دې کمپ کې به افغانان خپل هیواد ته له تلو مخکې ساتل کیږي. حکومتي چارواکي وایي په راولپنډۍ کې شاوخوا 24,000 بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي. له دې مخکې د پېښور کمشنری هم د ناراجستر شویو افغان کډوالو لپاره د موقتی کمپونو د جوړولو امر کړی وو او ویلی وو چې په دې کمپونو کې به هغه افغان کډوال دیره شي چې د اکتوبر له 1 وروسته د قانوني اسنادو د نه لرلو له وجې ایستل کیږي. ملګرو ملتونو او متحدو ایالتونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د برتانیا د پاوځ لوی درستیز وایي چې په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو لخوا د ملکی وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د څیړنو بشپړ ملاتړ کوي. امیرالبحر ټونی راټکن چې پرون د دې قضیې په تړاو موظف کمیټې د ځواب ویلو لپاره راغوښتی و، په یو بیان کې ویلي چې دای او د دفاع وزارت ټوله مشرتابه د دې څیړنو ملاتړ کوي. د برتانیا د دفاع وزارت لخوا موظفه شوې کمیټه هغه ادعاوې څیړي چې وایي د برتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ لسګونه بېګنا ملکي افغانان چې ماشومان هم پکې ووژلي دي، په داسې حال کې چې هغوی د سرتیرو ته هیڅ راز امنیتي ګواښ نه و پیښ کړی. په دې ادعاو کې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د هغې کورنۍ د 9 غړو وژنه په داسې حال کې چې ویده و هم د بېلګې په توګه یاده شوې ده. د غزې د روغتیا وزارت وایي د تیرې شپې په ترڅ کې د اسرایلو په هوایي حملو کې 900 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د دې وزارت ویان اشرف القدره په یو بیان کې دا د غزې د ترانګې له کلا بندۍ وروسته د 24 ساعتونو په اوږدو کې د اسرایلو په بمباریو کې د فلسطینیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره بللې ده. د حماس د روغتیا وزارت ویلي دي چې د اکتوبر په 10 پر اسرایل د حماس ډلې له برید وروسته په تیرو 2 کې د اسرایلو په هوایي حملو کې د 2,360 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 15,191 کسان وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې پر تور سمندرګي د ولکې لپاره د مسکو خوب به رښتیا نشي. زلنسکی دا څرګندونه ورسته له هغه کوي چې په تور سمندرګي کې د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمې په سیواستوپول بندري ښار کې یو شپه بخښ د روسي پر سمندري ځواکونو د برید یو بل هڅه وشوه. زلنسکی پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یوې غونډې ته په انلاین وینا کې د سیواستوپول بریټا چې د سیمې د روس پلو چارواکو په وینا په شاو تنبول شوه اشاره ونه کړه. خو ویل چې پر کریمیا او تور سمندرګي د ولکې لپاره د روسیې خوبونه به رښتیا نشي، مګر زلنسکی دا یادونه هم وکړه چې دا د وخت خبره ده. او سرچینو د ازادۍ راډیو فردا څنګه تویل دي چې د ایران استخباراتو د بهائی دین لستنه لارویان نیولې دي. بهائیان په ایران کې تر ټولو لوی غیر مسلمان اقلیت دی. د سرچینو د خپلو نمونو د پټ ساتلو و شرط ویلی امنیتی مامورینو په داسې حال کې چې د محکمې حکم ورسره و د کسانو نیول د دې بهایانو د نیول کېدو دلیل او دا چې هغوی چیرته بیول شوي دي تر اوسه روښانه نه دي. په ټوله نړۍ کې د بهایانو شمیر 15 میلیونه او په ایران کې شمیر شاوخوا 3,00,000 کسانو ته رسیږي، خو دا دین په دې هیواد کې رسمیت نه لري. ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لمړی د هیلو وړانګې رادیوي ډرامه خبريږي او ورپسې به د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه واوري.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو سلامونه. نن غواړم د یوې داسې موضوع په هکله خبرې وکړم چې ممکن تاسو یې په هکله هیڅ فکر نه وی کړی. و به ژوند دی. کېدای شي تاسو دا جمله ډېره اوریدلې او لستلې وي، خو آیا کله مو تجربه کړې ده چې دا جمله به څومره رښتینې وي؟ راشي وی ازمایي. تاسو یوازې یوه ورځ اوبه مسخی یا هم هغه خواړه مخورئ چې اوبه پکې کارول کیږي. که رښتیا هم داسې وکړئ نو څه فکر کوئ چې څه به در پیښ شي؟ لومړی تاسو د ډرامې اورېدو ته را بولم. مونږ او تاسو به د ډرامې په پای کې سره خبرې اترې وکړو. دا تاسو او دا هم ډراما.
خدا چې ته ملالی کنن ریحان جان به چا غلی کو؟
ریحان جان اوس غټ شوی دی، هوښیار شوی دی، نه شوخی کوي او نه بې ځایه ژړا کوي. خپلې شیدې څښي او چا سره کار نه لري.
او شکر دی ریحان جان ډېر هوښیار هلک دی، زموږ د کور نازولی دی.
زما خوږ وروره، شخی کې ته مې چې مور دې کار لري، هغه موږ ته پخلی کوي. آفرین زما ریحان جانه.
ما ته فرزانې د ښو او ګټورو خوراکونو یو لست جوړ کړی و، نه پوهېږم چې څه مې کړ.
هو ما لیدلی و، د هغه خوراکونو نومونه هم پکې و چې د مور شیدې ډېروي.
هو فرزانې ته دې خدای خیر ورکړي، نام خدا ډېره قابله نرسه ده.
ورندارې فرزانې ویل چې بچی دار مور باید تل ښه خوراکونه وکړي، میوې وخوري چې شیدې یې ډېرې شي او بچی سم مور شي.
هو نو بچی دار مور په خوراک آبادوي، چې خوراک ونه کړي نو شیدې به له کومه شي؟ شکر دی چې مونږ او تاسو هر څه لرو. ترکاري مو خپله ده، میوې مو د خپل باغ دي، سابه مو د خپلې ځمکې دي.
هو کنه هر څه مو بې پیسو دي. شکر ده.
هو شکر دی. ځینې خوراکونه دي چې که مور یې وخوري د ماشوم نس په دردیږي ورسره. مور باید هغه خوراکونه وپیژني، داسې خوراک ونه کړي چې ماشوم ته تاوان ورسوي یا یې ناجوړه کړي.
اوه د ماشوم لویول څومره جنجالونه لري. دا به کوي او دا به نه کوي، دا به خوري او هغه به نه خوري.
هو ځکه خو مشران وایي چې د ماشوم لویول د ښار آبادول دي، یعنی د ماشوم لویول د ښار له آبادولو هم سخت کار دی.
رښتیا وایي وریندارې.
لا حول ولا. زه څومره ستړی او ستومانه یم، راغلم چې لږ آرام وکم، خو څوک مې نه پرېږدي. دې وخت کې دا مزاحم څوک دی؟ او بابا داسې ورخطا دی لکه لیونی سپی چې را په مخه کړی وي. صبر وکړه. اوهو نسرینې ترورې، ته یې دا لمر لکه مې خوا را وخته، ستړی مشي.
ژوندې اوسي؟ ښځه او لور دې کور کې دي؟
نه کلینیک ته تللي. ولې هغوی څه کوي؟
زه شکر دی. ښه اوس خو لاره راکشېده نه درشم، ته خو ساتم نه کوي.
راځه ترورې راځه، دا ستا خپل کور دی، ستا پکې څه حاجت دی؟
خوشحاله اوسي. او دا دې تازه ښکاري لکه چې ژوند مو ښه شوی. ښځه او خاوند ښه ډبل ماشونه اخلي، دارو موشه دارو.
د خدای شکر دی، گزاره مو پکېږي. راځه ترورې دلته په دې کټ کېنه. ترورې چای درته راوړم که اوبه؟
نه نه فقط یو ګیلاس اوبه راکړه.
دا دی دستي ترورې، اوس یې درته راوړم.
زه ښه ده چې ژوند مو یو څه ښه شوی دی. غریبي دې ورکه شي، ډېره سختۍ دې تېرې کړې.
ترورې په هر حال شکر پکار دی، تر دې پخوا مې څه خیر نه دی ټول کړی، لږه وکړه ډېره را رسېدله. دا دی اوبه دې واخله.
شوانده اوسی راکا. بسم الله الرحمن. شکر الحمدلله. خا داره تا او آیا فرزانگا که سر خوشحال استی او کخپلا ملکی در بانده چلی یا آخو دیر اکبر جدا خزادا
دروری چه زکه اوسم طول دنیا را سره کده او کزه بد شم بیانو طول خلق را سره بدیگی فرزانه خو میروانه خزاده من خوی کبر نده لیدله
بس بس دیر چاپلوسی مکوه خوار شی
ولی به چاپلوسی کوم تروری زو خزه نور سره کار کو اواغا من تا ماش را کی زن پویگم چستال فرزانه سره چه دخمنی ده
خلصه فرزانه بسی چه زور سره دخمنی وکم اغا بستا رایی سی زما خو نده
و نسرین تروری وستل فرزانه سره چه کار لری او ما ته ولی غیبت که
غیبت نکو چه چه حقیقتی اغا در توائم خیز خیر ده وسم خبر تقوکشه زده اوی مشوری لپاره تا تراغلی ما
ده چی شده مشوری لپاره تروری
زه خبره شویم چه ده فرزانه خواه کار جور ده سمی پیسی چاپایی تول کلیوال لوت کرل
چو که لوتولی ده و تروری ولی تلخ پل خیرت خبری که
پتاولی ده فرزانه خبری بدل گی گیا تو خیلی سوایان نه بابا
تروری زما پا مخ که غیبت مکوا
خواه خواه سامه ده تم لا دیر کبر جن شوی ایو
تروری رالنده که خبر دیو که
گوره امت خانه تو خو نام خدا زمان پا کلی که او زرور سره ای داشی او که رازش ده فرزانه داماین خانه با بنده کو تو خو خدمت نکی تجارت کی
ولی زتا تو سلیوانه اخکارم
ساده گله دیک وستا گتایی زان پای که زان
بس بس تروری دا خبری ما تا مکوا پوشوی زخو چو لیوانه نیم
ده سال کندلوم ویدیو وقلا
سامنه شیر زمانه یارا خو خوشحال اکاتا ده خدای پاک جنتونه ورگی دیر نیک و سخی انسان ده ده فرهنگی مرکز لپاره خپل کور وقف که کوره چه چمر خایسته زای ده
اونو خوشحال اکا خو زمونگ او ساسه ده سیمی او دیر خواه و نیک انسان ده سخاوت که نوم لری وری ودان او عمر یه دیر شد
ریختیا وای شیر زمانه ترازا چه ده خختی و گرو ده با بس چی کارون اخو ماشالله دیر خراوان دی
واو واو نام خدای دازو خو وقت خختی پره کردی دی چمر خبولی خختی وحلی دی
هو کارون امو خم و نظام روان دی تا تا معلومه را چه مونگ هر کار دی او پلان او برنامه لمخی کو آقا دای مولایی صاحبم را غی
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
و علیکم سلام مولایی صاحب
شیر زمان خانه سنگا کارون امو ستا پخواه خروان دی او کنا سخو با پکی نمگری نوی
او مولایی صاحب هر چه منظم دی گور موادان هر کار چه به فکر او دقت وشی آینده لری
توکل پ و گروه چه سکی گی؟
من خو خپل ده بندگی کوخخ کهو باقی ده اللہ تعالی پا خیر سر سر تاور سوی
سلام علیکم
و علیکم سلام امید جانا
هو ریختیا شیر زمان خانه ده فرهنگی مرکز ده پار لرگی ما مده شوی دی ده لاور خانه که ورطا ده لرگی و غم خوڑه لده خب ریمانه دی
وا وا توم رخه ده خود دیر خ خبر را که گوری ودان وسا ساسو ده کلیمه ده اتفاق و اتحاد دیر خواهده هر کار که مبارکت وی
ریختیا وای زموگا طول کلیوالو پکی خپل خپل برخا خیستی دا
وای کنا پی یو گل نا پسر لیکی کی دا دول طولنیز کارونا دولو سونو پا اتحاد او اتفاق سر تا رسی گی
ریختیا وای
خانو کارونا خودی ایر منظم روان دی مگو تاسو با دیراتون کو کارونا پا حق لای و مشوره و کو تو دا چار پا خیل سرا زر تر زر سر تا و رسی گی
ساما دا بی خیر که خبره وکره
مولی سیب دهکان خلی خپل دوینا دی شدو غا جوره کریده ده ولی دومره فرصت طلب سره ده ما خورت عصب دیر خراب دی
هو ولی اکه چندان سره بی هر زای که ستال و لاس شکایتو نکریدی
ویم رنگ و رکه ده دور و پای سره هم نده
یار دیر وگه از پینسترگی بنی آدم ده
دیره وگی سترگی لری
نو چه چاره پکارده و ملک سید چه ور سره بکو
یره مولی سید زلمه دای چه دیخکانی ور نواخلم او رورتی ورکم ایده آغی هم پخپل منز که سره جور ندی ورته وایم چې په دې نږدې کلو کې دې ونه ګورم، زه ورک شه رنګ دې ورک کړم.
بالکل ښه خبره ده ملک صاحب.
نو بیا ورته څه ووایو؟ مطلب مې دا دی چې ستا مشوره څه ده مولوي صاحب؟
بس راوی غواړه او ورته ووایه چې رخصت یې، زه او ته سره نه جوړیږو.
نه نه، داسې خو یې نه پرېږدم، یوه سزا به خامخا ورکوم.
هغه څنګه؟ څه ډول سزا ورکوي ملک صاحب؟
اره مولوي صاحب، متل دی وایي کږې خولې په سوک سمېږي. دا سړی باید خپله سزا وګوري، خو داسې غم یې اخته کوم چې تر عمره تر خلاص نه شي.
خو زه بیا وایم داسې نه شي چې دا جنجال نور هم اوږد شي.
هېڅ هم نه شي کولی مولوي صاحب، بې غمه اوسه. د ما د قان دی څه مالک او زمیندار خو نه ده، د هغې په خوله څه تریخ پیاز مالکه وخوري.
هسې خو پوهېږم چې چندان د کار پرزه نه ده.
چې داسې ده نو سهار ته یې راوغواړه او کیسه به یې ختمه کړو، پوه شوې؟
هو، بس ځان له دې جنجاله خلاصه هو له خیره سره. څه شیدې خو راته نه کوي، رنګ یې ورکه.
استاده خطا کېږم، دا وروستۍ بوجۍ ده.
والکه خیالي، زما موټر دې د خره غوندې بار کړی دی، داسې خو مه کوه ظالمه، موټر دې څه خر خو نه دی که نه؟
رښتیا وایي، ته هېڅ رحم نه لرې، ته وګوره څومره دروند یې بار کړه.
څنګه یو ټاک او بل برک شوی؟ اے دا چالاکیانې مو په خیالي ګل نه چلیږي، دا ټول یو خروار وریجې نه دي. او تاسو داسې شور شروع کړی دی؟
بس بس دی دې خیر نه کا شاغه، درځی چې حرکت وکړو له خیره سره چې په وخت ولسوالۍ ته ورسېږو. خیالي نازوانه نه دی، آخر کې دې خوشحاله وي.
خیالي ګل راپورته چې حرکت دی.
خیالي ګل دومره هم نازوانه نه دی، لکه ګل به مو وساتم. ورځه پی استاده، سرک ته خو ګوري لکه د لاس ورغوی، داسې خوایې وار دی. وایم کش ورکه.
بسم الله، یو دعا د خیر.
وایم په خیر لاړ شي استاده.
فیروز استاده، د خوشحال خیلو خلک ډېر هوښیار او چالاکه دي.
هغه څنګه؟
ته ګوره، د ټولو کلیو سرکونه خام دي، یا خو بیخي سرک نه لري، خو د خوشحال خیلو خلکو خپل کلي کور ته څومره ښه پراخه سرک جوړ کړی دی. ته وایې شه؟
بالکل شاغه، ترافیکان وایي سړکونه یو هیواد ته داسې ارزښت لري لکه د انسان په وجود کې چې رګونه دي. وګوره کنه، د دې سړک په جوړېدو سره خلک څومره آرامه او آسوده شول.
یاره استاد فیروزه، څه پخه خبر دې وکړه. شاغه ګورې، پخوا مو حاصلات په خرو او لاسګاډي باندې ښکته او پورته کول، اوس مې د کور مخې ته موټر درېږي، له وریجو مې بار کړې او ولسوالۍ ته یې د خرڅولو لپاره وړم. هغه هم په یوازې ځان.
وایي وې ګټه د مرۍ غوندې او وی خوره د آغا غوندې، د هر څه ورته په مفته نه دي لاسته راغلي. زحمتونه یې ویستلي، خواره یې کړي دي، او ځکه اوس آباده شول.
بالکل همداسې ده، غم او ښادي کې بېغمه هستئ، روغ او رنځور کې بېغمه هستئ. د هر کور مخې ته موټر درېږي، ترکاري او میوې مو په وخت سره بازار ته رسېږي. سمه پاچاهي مو ده. هلکه خیالي ګوله، ودې نه ویل چې دومره ډېرې وریجې څه ته خرڅوې؟ کوشته مژده خو به نه کوې؟
زه دومره داله لار مې وایي سوچ له هوا نه ځمکې ته راښکته شوی نه یم، کوژده مژده نشته.
خو ښه درته ویلې دي کنه، په لږ د خیالونو د ډاله راښکته شه، زمینه شه چې ژوند دې جوړ شي.
خیالي ګله، زه به دې په کوژده کې داسې مست اتڼ وکړم چې خلک به حیران حیران پاتې شي.
او ګوره سندره کې هم تکړه یم.
راشه ماما زوی دې لیونی ده، خلق پتی کو باندې بولی سار نه د کنو، رشه ماما زوی دې لیونی ده.
امید زویا
څه وایې پلار جانا؟
زمونږ وارم په سلامت کې رسیدونکی دی، باید فکر وکړو چې څه کولی شو.
هر څه چې وي له زړه او په صداقت یې سرته رسوو. د مولوی صاحب خبره اندازه مهمه نه ده، نیت مهم ده.
رښتیا وایې زوی جان. دا به د چا زنګ وي؟ ته ودرې چې وی ګورم. اوهو دا دی، څه دا نمبر ناشنا غوندې دی؟
چا به سا وکړي وي؟ قطع یې کا، کوم مزګار خیل دی؟
نه زوی جان، کېدی شي کوم بل ادیبه وي. بله سلام علیکم.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو؟
وبخی، د تاسو نمبر مې له ډاکټرې پرزانی نه واخیستم.
مهرباني وکړئ، زه مو په خدمت کې یم.
سیده به د مطلب خبره وکم ملک صاحب، څه وخت مخکې مې د ماشومانو مور ناروغه شوې وه او د ډاکټرې فرزانی په مرسته جوړه شوه. غوښتل مې د دې لوی کار په بدل کې زمور سره مرسته وکم. یوه اندازه طبي وسایل مې د سوغات په شکل واخیستل او یوړل، خو فرزانی ونه منل. ویل یې چې باید په دې هکله مشرانو سره خبرې وکړم.
هو هو، ما پوره کیسه اورېدلې ده او توضیح ته ضرورت نشته. مونږ هم تا ته منتظر وو تر څو یو مناسب وخت کې تا خپلې دیرې ته میلمه کړو. دا دی، اوس مو په خپله زنګ را ووه.
هو وایي، په نیکو کارونو کې بیړه پکار ده. ما خو خپل اخلاص وکړ، اما فرزانې زما د ډالۍ د منلو لپاره راباندې شرط کېښوده. ممکن هغې ښه کار کړی وي. موږ او تاسو له نږدې نه سره ووینو ښه به شي.
کور مو ودان اوسه وروره. زمونږ هم زړه غواړي چې ستاسو په شان سخي او مهربانه خلک مو دوستان شي، څو یو بل ته مو خیر او برکت ورسیږي. مونږ ستاسو د لیدو په انتظار یو.
ملک صاحب، چکرې د تاسو خدمت ته راځم او یو بل ګورو او کوم ګیلاس چای به مو څکو. هغه هم که زما اوري، هماغه کلیوال مجلس به و. هغه هم د خوشحال کاکا په ژرنده کې. خبر شوی یم چې هغه ستاسو د ناستې او بانډارونو ځای دی.
نه نه، مونږ شرمنده کوه مه. پرېږده چې مونږ خپل وطني دستور په ځای کړو، یعنې په ښه ځای کې ښه میلمستیا درته درکړو.
خو د میلمستیا نوم مه ورکوئ ملک صاحب، زه له تاسو درنو مشرانو سره یو دوستانه مجلس کوم او بس.
تا دې خدای راولي، مونږ ستا د لیدو تږي یو. هر څه به سم شي، خدای مو په خیر راوله.
سمه ده ملک صاحب، هر ډول چې ستاسو خوښه وي. زه انشاءالله سبا درځم او له نږدې به ښې ډېرې غورې وکړو.
سمه ده وروره، مونږ درته سبا شپه سترګې په لارې یو انشاءالله. څومره خوشخلقه سړی دی، خبرو کې یو خیارتیا ښکاره کېده. پوه سړی دی، خدای دې ورته لا ډېره تیره ورکړي چې دومره سخاوت کوي او زمونږ کلي سره مرسته کوي.
پلار جانه، تاسو هر چا ته د نجات د فرښتې په سترګه ګورئ. ټول فکر او ذکر دې کلي ته دی.
څه وکړم زویا، مسؤلیت ډېر دروند شی دی. د کلي کور مشتی څه اسانه کار نه دی. دا مالکی نه ده، خدمتګاری ده زوی جانه. که مجبور شم نو د کلی او ولس د آبادۍ لپاره کچکولم غاړه کې اچو.
صدیقی خوری، مبارک دې شه چې د دواړو جنکو هغه درخت کڅوړې قبول شوې.
ټولو ته دې مبارک او بختور شي. زموږ دواړو لونو ته دې مبارکي.
دا وړې نجونې ډېرې هوښیارې راووتې. وایم بلای وکړه بلا. ګومان کوم چې دا ټول د سنگین جان برکت دی. سنگینو چې د دوی په لاسونو ګنډل شوی کڅوړ ته بازار پیدا کړ، خپل دفتر ته قناعت ورکړ او پیو منله.
هو سنگین ویل، کله چې ملالۍ او ګلالۍ نه زموږ رئیس پوښتنې کولې، نو دوی دواړو داسې ځوابونه ورکړل چې ټول دفتر ورته حق حیران پاتې شو. ټولو ویل چې په دې کم عمر کې دومره پخې خبرې.
شکر دی، دا د الله مهرباني ده چې زموږ لوڼو ته یې دومره جرات او استعداد ورکړی دی.
په رښتیا هم چې د شکر ځای دی.
رښتیا کله خپل کار شروع کوو؟ مونږ خو لا رخت هم نه دی اخیستی.
ګومان کوم چې سنگین رختونه راوړي دي. دفتر ورته یوه اندازه پیسې پیشکی ورکوي.
وګوره کسب او هنر څومره ښه وي. دوه وړو ماشومانو هنر او کسب درلوده، اوس له خیره سره د ډیر ښه کار خاوندانې شوې. بایده دی چې مونږ هم له دوی نه زده کړو چې خپلو بچو ته که ښځې وي یا نارینه کسب او هنر ور زده کړو.
هو ملالۍ ګلالۍ او سنگین دی خیر ویسي چې موږ او تاسو ته یې یوه سمه لاره راوښوده. پاتې شوه د خلتو ګنډلو یا کار موضوع. تر دې وروسته باید د خلتو ګنډلو مسؤلیت موږ مشران په غاړه واخلو. په ماشومانو کار کول ښه کار نه دی. دوی باید خپلو درسونو او سبقونو ته متوجه اوسي.
هو که د زده کړې لپاره یو هنر او کسب زده کوي، هغه بېله خبره ده، خو په ماشومانو هیڅوک هم د کار کولو حق نه لري.
بلکل سمه خبره دې وکړه.
یو بله خبره هم ده چې مولوی صاحب درته ویلي او کنه.
کومه خبره؟
چې باید د سنگین دوی د دفتر نخان د سلامت نخان سره خوا په خوا په کڅوړو کې چاپ شي.
ښه خبره ده، دا به په کې چاپ کو.
تېره شپه سنگین ویل چې تر دې وروسته به د کلي نورو نجونو ته هم د خیاطۍ د زده کړې کورسونه جوړوي چې هغوی هم لاس په کار شي.
دا خو یې ډېر ښه فکر کړی دی. زه هم پرې خوشحاله شوم. خدای دې خیر ورکړي.
زړه مې دی چې په کور کې یو سم ځای جوړ کړم چې موږ پکې آرام او سده کار وکړو.
ښه فکر کړی دی. راشه چې یوارې زه او ته وګورو چې زه د خیاطۍ ماشین کې ښه بلده یم او که نه. مور جانه مې د خدای ژوندۍ لري، تر اوسه خیاطي کوي او په خیاطۍ مینه ده.
وی ښه خبره نه ومه، څومره ښه. زه وایم څنګه ګلالۍ جانه په قیچي کاري کې بلده ده؟
هو ګلالۍ فامیلي خیاطه ده.
نو راشه خورې چې دواړه ماشین د صفی سر ته راوړو. زما خو په یوازې ځان په زور نه رسیږي.
سمه ده، درسم مخکې شه. وای خلا همدلته
لږ دې خو هو هو ښه شو.
نام خدای، ډیر ښه ماشین دی، کارخانه یې معتبره ده.
دام په مهاجرت کې اخیستې و. یو څو وخته ما په کور کې خیاطي وکړه، د یوې موسسې نه مې کار اخیستی و.
دا دی خورې، زموږ لوڼې نسبي خیاطانې دي.
غوږ ونیسه، اخر ته د ما د بچو مور یې، چې د تا په فکر کې ونه اوسم نو د چا په فکر کې اوسم. همدا اوس د ملک حضرت خان کور خواته روان یم چې ډاکټرې فرزانې راته نښه راکړې ده، او باید هغوی وګورم ترڅو یقیني حاصل کړم او مرسته مې ومني. ورته سخته ده، ډاکټره یوه ځوان نجلۍ ده چې پلار نه لري او ډیر احتیاط کوي چې خلک ورپسې خبرې ونه کړي. دا مسله ورته اهمیت لري، اصلا هغه د خلکو ډالۍ نه مني. نو اوس د تا په فرمایش دې خبرې پسې سرګردانه یم. تا غوښتل چې دا سوغات ورته ورکړم، نو اوس حوصله وکړه. خیر دی، سبا شپې ته به د مور دو کره دواړه لاړ شو. بیروبار دی، موبایل قطع کوم. د خدای په امان.
اوف، د ښځو زړه لاسته راوړل حوصله غواړي. لرم نه لرم، یوه ښځه لرم.
دا دی لکه چې د خوشحال خیلو کلي ته نږدې شوی یم، باید اطراس ته پام وکړم. ته صبر، یو زنګ ووهم. هو دا دی ملک حضرت خان. سیده، بله سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام، چیرته د خیر سره ورسیدی؟
د کلی سړک ته نږدې شوی یم ملک صاحب. ما ویل پوښتنه وکړم چې کومه خواته تاو شم.
ښی لاسته، بیا چې یو کیلومتر غوندې راغلی چپ لاس دې ونیسه او سیده راشه. د کلی بازار خو دې کتلی دی کنه؟ پام دې اوسه، د هغې ښی لاسته وګرځه او وړاندې چې راشي زمونږ کلی دی. لویه لوحه د سړک په سر لري او پرې لیکل شوي دي چې د خوشحال خیلو کلي ته ښه راغله.
بس بیخی پوشم، مننه، خیر یوسی، داده ده خیره در رسیگم، فیلن ده خدای پامان.
ده خدای پامان، پتا ما دیو، طول مشران دی دیدن تر رزی.
اوهو، دا سوائی، دومر مهم شوائیم؟
زمونگ میلمایه، مونگ ده خودیر مهمه.
اوهو، دا چکوی، دا چکوی، خدای خیر کی، خدای.
خیرات ده، سوش بود.
اوهو، دا خود زمان خطره غی، اوهو. چیرته وګرځم؟ اوه څکوي څکوي ټکر وکړو. بله
بله، غږ مې اورې. هلو،
هلو، بله
ملک صاحب، څه خبره ده؟ خیریت خو دی؟
ولاکه پوښم وورونو، د ټکر غوني غږ مې واورېده. خدای مکړه ټکر وکړه که څنګه چالو شو.
نه، دا خبره به نه وي، خدای دې نه کړي. البته بله خبره ده.
پلار جانه، تاسو موبایل راکئ چې زه یو زنګ ور وهم. البته موبایل کې څه مشکل پیدا شوه؟
نه، بیخی د بریک او د ټکر غږ وو، او د هغه بیچاره ورختای زما یې نومه مه هیڅ ولا.
ته وتر چې یو زنګ وهم. پلار، همدا شمیره ده؟
ته ښکاره که کومه ده؟ هو هو، همدا ده.
زنګ تیروي خو جواب نه راکوي. زه وایم پولیسو ته به خبر ورکو.
نه نه، زه وایم فرزانې ته زنګ ووهو. لا خو موضوع معلومه نه ده چې څه خبره شوې ده. نورو ته ولې اندېښنه پیدا کړو؟
داسې غلي خو نشو پاتې کېدای، یو کار باید وکړو. ما ته ښکاري چې ټکرې وکړه. زما موبایل دی، ودرېږه چې وګورم. څه؟ دا خو د همغه تجار د موبایل شمېره ده.
څه؟ اوس یې اوکې که کنه؟ نو څه لټال ورکوي؟
رښتیا وایي. دا دی، بله مهرباني وکړئ. خیرات خدای، څه وشول؟ زمونږ میلمه چیرته دی او څنګه دی؟
تاسو ملګری ټکر کړی دی، اوس د ولایت روغتون ته بیایو. نو که تاسو ورپسې راشئ ښه به وي.
کوم روغتون؟
د ولایت.
سمه ده وروره، کور دې ودان چې موږ ته خبر راکړه. هیله درنه کوو چې بل چاته زنګ ونه وهې. دا دی، موږ ته روان شولو. خدای خیر کړي. امید زوی، حالا ټول مشرانو ته زنګ واه او خبر ورکړه چې میلمه مو ټکر کړی.
الله بیچاره، کاڅه پیښه شوې ده.
زه هم د اوس فرزانې ته زنګ وهم چې هغه خبر شي.
دا دې په سترګو پلار جانا زه لیک کېږم تر څو تاسو په آرامه خبرې وکړي.
ودرېږه چې دا د فرزانې شمیره چیرته ده؟ هو دادا پیدا مې کړه، خدای همت راکړه.
ملک صاحب سلام علیکم.
خیر؟ شکر دی لورې.
میلمه مو راورسیده؟
لورې په همدې اړه سره خبرې کوم، اوس چیرته یې؟
زه لا اوس کلینیک یم، غواړم چې کور ته لاړ شم.
لورې مه راوځه، موږ ساخوا ته درسو.
څه خبره ده ملک صاحب؟ خیرات خو دی؟
لورې زموږ میلمه په لاره کې ټکر وکړه، هغه د ولایت روغتون ته بوته.
څه؟ الله، دا خو ډیر بد کار شوی دی. بیچاره صحت یې وسنګ دی؟
ډیر معلومات نه لرو، موږ اوس ور روانېږو، تم ځان تیار کړه چې درپسې درشو.
یو تر وخت یې کم نه کی خزه او بچی. الله جانا توبه، باید اوسې خزه هیڅ خبره نه کو. زه هم د اوس د ولایت روغتون سره تماس نیسم، سر طبیبي زما استاد دی، ورته خبر ورکوم.
ښه نو لورې، ته تیار شه، دا دی موږ اوس دروني ګل خیره سره. زه اوس موبایل بندوم، د خدای په امان.
سمه ده
پلار جانا. سنگین لاله پلار کیو سیده مو خواته راځي، باندې وځي چې لاړ شو، نور مشران په خپل راځي.
سمه ده درځي چې لاړ شو.
درځي حرکت وکړه خیره. سمه ده درځي چې ځو.
درانو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو به اوریدلی وی چې زما اوسیدونکي تل د میلمنو هرکلی ته حاضر او آماده وي، ځکه خو وای نیکان او سخیان د لوی زړه خاوندان وي. مینا پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. مننه چې تر دې دمه را سره ملګری وی. خاک او بریالي اوسئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملک صاحب، که دې اجازه وي یو دوه خبرې مې در سره کولې.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دې وکه.
ملک صاحب، که یو د خیر کار وکړي.
وای نوروز خانه، چې زما په بس پوره دي ولې نه؟
ملک صاحب، ته مو مشره او سپین ږیره یې، راځه د دې عاشق او چنارګل دوی تر منځ سوله وکړه چې بیرته سره پخلا شي. وبال لري
عاشق څوک دی، چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خیلو د کلي دي.
څه څه دا کلی چیرته دی؟
پلار جانا، په راډیو کې د هیلو ډانګه یوه ډرامه خپرېږي، نوروز ورور هماغه ډرامه درته یادوي.
یاره نوروز خانه، له خندا دې مرګ، دا خو ډرامه ده، ډرامه زوره وره.
ښه نو ته اوس د دوی تر منځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو وړانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
ماما للی مه کوه، منه مې راکه، زه لرې شم ورته خوره، ولکه یې رانه واخلې.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنارګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منه یې رانه اخیستې ده، نه یې راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډېر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبه څکي، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي، اوس زه دې مردار مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده. شمسا ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګ ډرامه واوري، نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه. د تاندې تانګې درنو اوریدونکو سلام، دا دیونی په خبرونه کې په دې غږی ګوچولې او شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي، او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پایه را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
کالای رانیول خبر کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
دي. حق انتخاب کې دی باید مستقله واوسي.
لویه ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي، په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني، نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همغه پسې مکه دا مسایل ډیر دي نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي، خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور و دور باندې وشي، نه ځکه د خوخ نه په زور و دور باندې شدا پاینده کې ژوند سره ډیر مشکل وي، نه د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي، ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زخپل مینه ما لکان جل کې ډیر لري سره مخدي له کاله رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپل خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشران عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي، نو ځکه د کشتانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د هغو خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. د موږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پیښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره یې همدا سیموږ علت پوښتو، هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقده کیږي او په ورسره ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خطر هغه وخت پورې چې درسو پر وخت کې فاشو نه وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړ کړي مې ځان ته بیل د کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا تیښتیا بل څه نشي کولای. خو کله چې د خود کفا شي، مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو چې هغه وغدې هغه کینې چې سره په زړه کې دي، نو زیاتره وخت په غره برسېر شي چې بیا ډېر بد واقع به مول لري. هم له خپل کورنۍ سره، خپل مور او پلار سره، حتی ځینې وخت بیخي سره مړ ژوندې وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کوم حق باید ځوان ته کله چې دې حق انتخاب کې دې باید مستقله اوسي. شک پرته نه موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دي چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دای په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه، خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ هم اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه په خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني، نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولای شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي. په همدې اړه مې له ارواپوه استاد زیول حق شم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کیږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي، خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کیږي. ولې؟
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو، زمونږ الګووې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلارواکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دی چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دی چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي، محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همداسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده مونږ په کلیوال او په خپل عام سبک د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي مونږ کومک کړي چې نشته. متاسفانه
که چیرې یو څوک زلمی کېږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لوی ستونزه به دا وي چې بیرته مونږ د سروهلې غوټه شوې عقدایي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کیږو راتلونکي کې. یعنې دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه یې همدا ده چې مونږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقعي وو چې خپله پاتې رزو پکې. د همدې کسانو نه تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپل اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا ډېر بل لویه خطرناکه ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، اصلا محتوا مطرح نه ده. په لږ وړې کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن واوسي. همدغه اغیز انتقال کی خپل پلرونو نه خپل اولادونو ته، همدغه غوسی، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی. دوی به همدغه وسیله وګوسي. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کیږي، مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کوم شیان ورسره ومني او کوم شیان ادامه پیدا کوي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي. کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې و، پوهنتون کې و، په کار کې و، په دفتر کې، د رسنۍ له لارې، په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی چې د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغه ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي، او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو که سمبولونه لرو مثلا که قواعد لرو هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه که تفاوت لري ډیر تفاوتونه لري. معاصر افغان ماډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنی میانګین انتخابولی وسو، او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی وسو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
شاید تاسو به هم لداسې خبرو او کارونو سره مخ شوی یاستئ چې ناراحته کړی به وي، او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا لحده تیری بللی وي. په روابطو کې لحده تیری هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو، او یا هم ځان ته دا حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو. له دغسې مسایلو سره چې ځوانان په ورځني ژوند کې ډیر مخ کیږي، دا دوی او نورو لپاره یې ستونزې هم جوړې کړي. د کابل اوسیدونکی صدیق الله وایي له حده تیری د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت له کبله رامنځته کیږي.
یو دا داسې څوک فکري تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري، ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پوهېږي چې دا فکري اختلاف معمولي خبره ده. ځینې خلک په دې خبره نه پوهېږي او دا اختلاف د دښمنۍ په معنا ګڼي. که تا فرضاً د ده خبره په هغه ډول چې دی وایي ونه منله یا د خپل نظر څرګند کړو، له ده متفاوتو دا هیڅکله نه سي زغملی، او په دې کې ډېر مخکې له تا سره زیان دي لکه دښمني سي درسره کوي. ممکن سپکې سپورې درته ووایي، ممکن په شخصیت او په تا په حریم تیری وکړي یا نور څه. دوهم اړخ یې دا ده چې کله کله ځینې خلک له صمیمیته مخکې سره ځي او د یو بل حدونه نه مراعت کوي. نو ځینې خلک له دې ملګرتوب له نومه په استفادې یا له دې چې دوی یو بل ته وښيي یا نورو ته وښيي چې موږ درسره ډېر نږدې یو، له یو بل سره ډېر مخکې ځي، بې باکه خبرې ورته کوي، یان کنځلې ورته کوي. چې دغه شی د دې لپاره چې دوی دا په ثابته کړي چې موږ ښه ملګري یو یا ښه دوستان یو، د دغه نتیجه معکوسه راخیزي.
عبدالقیوم اندړ بیا وایي ځینې ځوانان په روابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ورښودل شوي نه وي چې کوم د ده او کوم د نورو حدونه دي.
زه په خپله باندې له دغو شیانو سره مخ سوی یم. کله کله مې داسې احساس کړی چې ما خپل هم دغه کار راچې سوی ده، خو وروسته مې بیا احساس کړی چې ما ولا دا حد مات کړی ده. اولا خو ما په نظر ور معلوم نه وي سدا ما حد ده کنه ده، یا دغه کې زه تر څومره حده پورې کولی سم تر هغه حده به پرې ورسېږم. دغه پېژندل ډېر مهم دی، او زموږ په ټولنه کې دغه شی رواج هم نه ده چې یو چاته ور وښودل سي چې په کومو مسایلو کې ته څومره حد لري. یعنې ملګرو ترمنځ که هغه په خپله باندې احساس یې کړه، کنه یې شعوري د کورنۍ لخوا د ملګرو لخوا یا هغه چا نه سي د زده کړې کړې دي تربیه اخیستې ده، دغه شی نه دي ورښوول سوي.
وای شخصي ژوند لکه دسترخوان داسې دی، که تاسې د خلکو مخ ته ونه غوړوئ نور به یې هم پاړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي. حیا هم وایي ډېر کله موږ دې ته زمینه برابروو چې نور زموږ په شخصي ژوند کې د ډېرې مداخلې زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي. نوموړی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې دا نفر خپله د حد مرز ماتوي، نو دا به اسکیږي چې هغې سره هر څوک هر رقم خبرې وکړي. او خپله ما ته دا پېښه رامنځته شوې په کلاس کې، موږ ډېر ټوکې او خبرې وکړې، نو ما نه ډېر یو شخصي پوښتنه وکړله. ما ډېره بده ولګېده، رښتیا ځان ته ډېر په قهر شوم چې ولې ما نه داسې یو پوښتنه وشوه. یعنې ما خپله د اجازه هغې وخت کې ورکړه، ځکه ما ډېرې ټوکې خبرې د کلاس هغه حد مې ونه ساتل. بس له هغې
دا کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي ډېر ځوانان د خپلو نږدې ملګرو سره په اړیکو کې له حده وځي چې دا کار بیا په عادت بدلېږي، او وروسته کېدلی شي له نورو کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډېر نږدې نه وي.
عادت پرېښودل بیا سخته ده، که چیرې عادت سي او عادت ډېر زر اخیستل کېږي. که چیرې په تکرار سره یو کار وسي 15 ورځې باندې، ځینې 12 ورځې ښیي، ځینې 15 ورځې ښیي، 15 ورځې وروسته یو کس مطلق په هغه خبره باندې یا په هغه عمل باندې معتادېږي، نو طبعا نورو ته به هم مشکلات جوړوي، نورو سره به هم خوله کې بیا هغه خبرې راځي. اړیکې کوي، ارتباطات وي، دوستۍ وي، خپلوي وي، یو مخ دومره تېرې او دومره افراد بېرته د هغوی د خپله د خرابېدو د فاره کېدو په معنا دي.
ترنک خپله هم له داسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وه، خو دا چې د څه ډول چلند ورسره کړی وایي.
بیوسا کې اوسېدو چې هغوی ډیر دا موضوع پکې دی ول په ډیر عجیب نمونه بیا د پروتکل به دی خپل مان کې سره لګیا و خپل مان کې خبر سره کې زبدی تایرانو کوشش به دی باندې اوس امام د دې په ډاله کې شریک کواراتن یاد سي د مخ من پوکړي ول زه دې چنت نیم دی ولا نه مرته تیار نسم دا شان برداشته ولای په کوټ به میسي دا شان اول خو تاسو ډېر نه کوشش مزي کوم تاسو نسی کول له نورو سره ختمن باید مراد کړئ هغه کسان چې بل خصوص تاسو خلیری وي یا دی بل صاحب وي یا پیژنین
صدیق الله وای د دې لپاره چې په ټولنیز واړیکو کې د حدون ولا تیری مخنیوي وشي باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي
دا ممکن مختلف خلکو ته په کتو یو څوک له مختلفو تخنیکونو کار واخلي چې خپل ځان خپل شخصیت ورسره عیار کړي او دا هم عیار کړي او خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه چې دا پاتې شي ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو دا د خویونه ښه کار نه ده او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلند په ډول باندې ور وفهمو زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم دا فرزن کارونه نه دي درانه کارونه نه دي پدې باندې زهم او تام دی یو بل چاتر مخ لکه څنګه سی واړو یا څنګه سی هغه سینه کاریګو بد کاریګو بد معلومی او بد تصویره وړاندې
دا چې ولې په اړیکو کې له شخصي حدونو تیرای کیږي د دې کار پایلې څه کېدلای شي او څنګه مخنیول کېدای شي په هم دیاړه مولا ټولن په امید افغان سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم استاد کوم خپل حد تعریفو نو څنګه تعریفولې شو کوم خبرې دي چې باید پام ورته وکړو
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر د ژوند کې د هر انسان ځان د ځان تعریف به شي موږ سور هم ځان لرو یو شخصي ځان لرو یو هم اجتماعي ځان لرو وخت چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې درته هیڅ څوک حق نه لري چې تا حد در خراب کی تا شخصي معلومات را وسپړي تا مثلا شخصي حقوقي او اخلاقی مسائل که مداخله وی کی او پادی کی گره اجتماعی زان یا طولنی زان به طور مثال زب مثلا وقت جه تا سر از مخامخ کی گمه زد خپل شخصی زان که باید روزه من ولی چه تا سر مخامخیم او تا او زب پر کنزی که حضور لرو پر طولنه که حضور لرو نو در تقدر طولن اخلاقیات کلتور رسم رواجوز که باید بیرون نوزو منگ او تاسه در شخصی مسائل طولنیزم رنگ ورتور کهو مثلا خو یو ځوان د کاکول وهله ده د دې وایم پوسټ د کاکول د ول د سی وهله ته بد اخلاق انسانه د اخلاق ټولنیز مرز لري ته مثلا کاکول یا دې مثلا د لباس ول شي شخصي بڼه ده ټولنیز هویت ته دی ورته شامل کړي دا په دې معنی باندې چې موږ د دوه مرزونه خو نه دی کړی مشخص کړی دی
که چیرې پر روابطو کې شخصي یا اجتماعي حدونو ته پام نه کیږي کوم ستونزې راولاړول شي
امکان لري هغه ټولنه کې 2 3 یا 500 یا هر څومره خلک چیرته وي هغه ته ځس کارم چې دا ځوان دا ول د سړی نه پیژنده او دا رقم یو 13 ټوکه یو باندې وکړي 13 خبره یو باندې وکړه نو اول د ما خپل هویت له لاسه ځي دویم په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړو دا د کړوړو د روابطو شبکه دا د دې اعتماد له منځه ځي نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما وویني او داسې ټوکه ما نن د سره کړي زه مطمئن یم چې سبا ته نه غواړي چې ما سره مخامخ شي بلکې مثلا دریم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اني هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکوو یو احساس داده چې په ټولنه کې په مغه وخت کې زه مثلا ځان مطرح کړم یو نفر مې په خپل ټوکی باندې هغه مې ټیټ کړ نو هغه ته بد درس ورکړ او یو امکان لري چې بعضی وخت موږ او تاسو د بی احترامۍ حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کو یعنی ما چې هر کار وکړم خو مې وکړل دا نور میز دکې چې حالانو راځه پوسې زبانه دا کار وکم د بی احترامۍ حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوس ور تجربه کو
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني یا ځینو داسې کارونه کړی وي چې هغه خپل حد تیری وي لدی ورسره څنګه کولای شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي
ترین د حل لار په دوه شکلم یو دا د نور چا سره مخامخ کیږي او د غوی د داریږي چې د غوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړي یا مداخله نه کړي نو بهترین روش سوال ده زه مثلا نه وای توه چې ته دغه رقمه زه درته وایم پوه چې ته سره رقم یې دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي د نور په مورد باندې قضاوت به تونه کول سوال یا پوښتنه سکه به شروع وکړو مختلفه حتی مخکې لا غیسکا هغه نفر ته ورته چې زه مزرعت غواړم که دا سوال شخصي کولای شي چې جواب را نکې اما که ته سره راحتي جواب راکې سوال دې مطرح کې دویم د حل لار دا ده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان ورو پیژنو چې دا ویره هم شته چې هغوی د موږ تاسو حد و حدود یا شخصي مسایل ته مداخله ونه کی. نو بهترین خبره دا ده چې تر څو کولی سو د خپل بعض شخصي مسایل که حساس دی یا حساس ندی هغوی د خپل دوستانو سره شریک کو. موږ تاسو داسې فکر کوو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ماته معلوم ده زه فکر کوم چې دا نورم باید هم هغه رقم وپیژني وروره څومره غږېدلی وسره که زه خپل غواړم ځان مطرح کړم نو باید ځان ورو پیژنم بل چاته که بل څوک غواړم مثلا چې زه دغه حد دی وپیژنم باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقې دغه حد باید ماته معلوم شي.
څوک داسې یو کار کوي چې هغه له خپل حالې تیری کوي او ته ورته ګورې ستا عکس العمل باید هغه په وړاندې څه وي؟
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه زه وسکه کوم پوښتنه وسکه کوم چې وروره دا کار دی ولې وکړه که ته متوجه نشي د خپل اشتباه ته نو ورته وایم که ما دا کار کړی وای تا سره ته څه فکر کاوه نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي. د موږ تاسو د تربیتي روش په ټولنه کې چې د لږ زره خراب شوی ده موږ تاسو یو ځوان خراب کار کوي په سپېړه وهو ورته وایي چې دا کار مکه خو دا سپېړه وهل خپل بد کار ده تنه په یو نفر په بد روش باندې له بدیس کا راګرځي دا غلط کار ده. نو بعضی وخت موږ تاسو د نور ته اشتباه کوي یا حدس کوي دوی نه باید ملامت کو په خر روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نشي.
درنو اوریدونکو د تانی څنګ د خبرونه هم دلته پېت رسیږي تر بیا خشبن ولري.
غم هو